کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا یکشنبه په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیل کړي. د کمیسیون له ټاکنیزو ټکټونو غواړي چې له مداخلې پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. دوستانو د زموږ د دې خبرونه د سر موضوع د نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انتخاب.
د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې د سیمایزي اردو د نه سرتیرو د وژل کېدو په خلاف کړی دی. د هرات سیمایز چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو کارکوونکی وژل شوی. او شمالي کوریا نن وویل چې د دوی د سوهي د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ساحه کې و بله مهمه ازموینه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو اردو نه تنه سرتیري وشل شوي. د دفاع وزارت ویان فواد امان نن ازادي راډیو سره خبرو کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې دغلته د دیرشو په شاوخوا کې د سیمه ایزو اردو سرتیري د خپلو مورچل شریکو لخوا په ډزو وشل شوي دي. دا وویل
نو وخت های دیشب نو تن از نیروهای اردوی منطقوی
د وایز موږ د سیمایزي اردو نه سرتیری د کرباغ ولسوالۍ په اسماعیل خیلو سیمه کې تیر شپه د نفوذي کسانو لخوا وشل شوی او یو بل ټپي شوی. دفاع وزارت د پیخې څرنګوالۍ څېړي. تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي رډیو ته ویلي و د تیر شپې په پیخې کې د سیمایزي اردو درویش سرتیری وشل شوی. طالب ویان زبی الله مجاهدم په دې پیخې کې یو تنظیم شوی بریدی بللې د څلیرش سرتیرو د وشلوې د کړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د ولایتي دفتر مالی متمد لطف الله حلیمی نن سهار د خپل کار په دفتر کې په ډزو وشل شوی. په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسون کمشنر ګل محمد طارق ازادي رډیو ته وویل چې حلیمی د کلاشینکوف په ډزو وشل شوی. د هرات د والي ویان جلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویلي تر اوسه د حلیمی د قتل علت او انګیزه روښانه نه ده. تاسو له ازادي رډیو نه خبر ناوړئ. د سبا ته همپالنې د انتخاباتي ډلې سونه ملاتړي نن په مزار شریف کې لاریون تراوتلی وو. د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت غوښتنه کوله. لاریون والو چې د ولسمشرۍ د یو کاندید عبدالله عبدالله عکسونه یې لیږدول، د انتخاباتو له خپلواک کمیسون وغوښتل چې د درغلیو مخه دې ونیسي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي لاریون والو نن د څو ساعتونو لپاره د بلخ د پانتون په وړاندې واټ د ترافیکو پر مخ تړلی وو. په دې مظاهره کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ټیم غړی دی هم شامل و. ښاغلي محقق لاریونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې دې د شفافیت ملاتړ وکړي. بلخوا عبدالله عبدالله نن په بغلان ولایت کې د خپلو یو شمېر پلویانو په غونډه کې ګډون کړی. د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تورنوي چې هڅه کوي شاوخوا 300,000 هغه رایې چې دا ټیمې ناپاکې رایې بولي د پاکو رایو په توګه وشمېري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اداره کې د درغلیو او شفافیت د نشتوالي ورونه ردی او وی دارای تر هغه چې سیړل شوی نوی په یو مخ نشي باطلولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم پاکستان کې دی. خلیلزاد پر ټوټر لیکلی چې د پاکستان له لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي، هغوی ته د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد په دې برخه کې شخړې په افغانستان کې راکمې شي، اوربند وشي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، د پاکستان د هڅو ستاینه کړي. نوموړی تر دې مخکې په قطر کې و او هلته یې له طالبانو سره له یو ځنډ وروسته خبرې پیل کړې وي، خو په باګرام هوایي اډه کې د طالبانو لخوا له یو برید وروسته خلیلزاد ویلي دغه خبرې بیا د موقت وخت لپاره ځنډېدلې دي. شمالي کوریا د شنبه په ورځ ویل دوی د سوهي د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ساحه کې و بله مهمه ازموینه په بریالیتوب ترسره کړې چې ورسره به د دې هیواد باوري ستراتیژیک اتومي دفاع نور هم پیاوړی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون تیر کال د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره په غونډه کې منلې وه چې پینګ یانګ دې د سوهي د ازموینو تاسیسات د اعتماد درامنځته کولو په خاطر تړي. د شمالي کوریا د دفاعي علومو د ملي اکاډمۍ ویاند ویلي د جمعې په ورځ د سوهي د سټلایټ توغول ډګرې و بل مهمه بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. څو ورځې مخکې هم شمالي کوریا ویلي و ډېره مهمه ازموینه یې په دې سیمه کې کړې. هغه مهال داسې شکونه و چې په ازموینه کې ښایي فضا ته د توغېدونکو سپوږمکیو لپاره او یا همدارنګه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو لپاره له نوي انجن څخه کار اخیستل شوی وي. شمالي کوریا چې د ټرمپ سره د درې غونډو وروسته پر دې هېواد د بندیزونو د لرې کېدو نه هیلې شوې خبرداری ورکړی چې واشنګټن دې د دې کال تر پایه رسېدو مخکې د بندیزونو په برخه کې له جوړجاړي سره رامخته شي. دا ولسمشر ټرمپ اداره پلان کې لري چې د منځنۍ اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبیعي سرچینو په دې مالامال سیمه کې د نفوذ په خاطر چین او روسیه سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ اسیا ثبات تهدیدوي. او د هسپانیې په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت ته وغځېد. د اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ 160 نوي هیوادونو استازي په مادرید کې راټول شوي. دوی د اقلیمي بدلونونو له کبله بېوزلو هیوادونو ته د اوښتو زیانونو د کمولو په برخه کې د مرستو په څرنګوالي بحث کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا په پاتو وو ولایتونو کې د رایې بیا شمیرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارالانشأ مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل
موږ د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخلې چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و.
بلخوا د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون دا اعلان یو مثبت ګام بولي او وایي چې دغه کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي مرسته شروع کړي ترڅو اخري بیا شمیرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي.
په کندهار کې به مو د تازه ورغلو بي ځای سوي کورنۍ له حاله خبر کوم.
غوړه ګډین چې دغه ځای دې په باران باندې وري دی خو مې کچرا نو کچرا مې په کلا کچرا مې را باندې لنداکي.
دا به هم واري چې د حج لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایي کیږي. که وختونه راپورونه به هم واري په د خبرونې په دوه منی مې کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او تاندې څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون در لنشا وایي سبا په پاتو وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کیږي. د دغه کمیسیون د در لنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته ویل چې ټاکنیز ټکټونه دي له مداخله پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د سبا ته هم پالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون دې د خلکو رایې ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس د پروسه مخته یوسي. د سبا ته هم پالنې ټاکنیز ډلې تازه په پاتو وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړه. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
تر نږدې یوه میاشت تحریم وروسته د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشأ مشر حبیب رحمان ننګوي ټاکنیز ټکټونه دې له مداخلې پرته دوی ته د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د یکشنبې په ورځ پیل شي.
د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و. یو هغه دلایل دا و چې موږ ونه شو کړلی چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو. ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهدین خپله مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي درې ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیا شمیرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي. خو په پاتې څلور ولایتونو یعنی بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب کې به دا بهیر ځکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې دا بهیر ژر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې په پاتې او ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریک کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شي موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې ولرو.
ممکنه بررسی های خود را داشته باشه.
د ټاکنیسو شکایتونو خپلواک کمیسون وروسته له هغې د انتخابات په خپلواک کمیسون دغه کوي چې د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون په غوښتنه به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دغې ډلې لخوا یې پر وړاندې تحریم موجود و. خو ښاغلي عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ به هغه 1,200 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي منو. د نوموړي په وینا دا رایې قانوني نه دي، نورې 1,200 رایې مو هم نه دي منلي. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړي تفتیش غوښتنه لرو، ځکه په خبره یې مشکوکې رایې دي او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله یادو اوبو ولایتونو ته نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی او په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وکړي. ښاغلی خوزون دا هم وایي چې
کمیسیون د خلکو حساسیت درک کړي. کمیسیون باید وپوهېږي چې تقلبي رایې خلکو ته د منلو وړ نه دي او خلک د خپلو رایو او خپل سرنوشت په اړه ډېر حساس دي. تمام دا چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رایې سره جلا کړي او د لاغې وروسته دوی نورې پروسې پرمخ.
په هغو ولایتونو کې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ د رایو د بیا شمېرنې بهیر پیل شي 1,409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح‌الله سادات د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر باید د اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د افغانستان په پاتې وو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د پایل اعلان یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي په دې بهیر کې به د ټولو نوماندانو څارونکي هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کوي. فیروزه عزیزي له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دغه بهیر په وړاندې د تحریم د لرې کېدو په اړه پوښتنه کړې ده.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره وکړي تر څو هلته د بیا شمېرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خپله یو ښه پرمختګ و. زموږ غوښتنه همدا وه چې نه باید داسې وضعیت رامنځته شي چې بیا په کې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ده چې کوم محلات چې 1,300 زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیا شمېرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي. او خامخا د کې بیا شکایتو کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان څخه وروسته چې هغوی په هغو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري. نو خامخاوی هم به وخت زیات لري. نو زه امیدوارم ما هیله منم چې کمیسیون دا ځ خپل کار په خاطر در سره کې او دا خواري د زلدا ده چې وې سولایتونو کې د معترضینو یا د معترضو ټکټونو ناظرین په کې حضور نه درلودنه. دلته دا یو ښه خواري ده چې د ټولو نوماندانو یا د معترضینو نوماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه د ثبات او پالنې ډلې لوري ورکړل شوې ده. دا به د ابتدایي پایلو لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به څه وي؟
بېله شکه دا یو د کړکېچ اساسي بحث هم دلته و چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې چې نه شي لرم وړی همدغه وو ولایت کې تقریبا محدوده پاتې شوي یا محصوره وو. هلته 1,300 محلونو څخه زیات باید تفتیش دی یا بشمنند که تر سرسی او دی ده توانه درلوده. نو که پایل اعلانوال قسمی داره که اعلان کرده وی خوخام خواه باید دیده و بولایتونو پایل قسمی هم اعلان سه وی او ده معلوم نو چی ساخوی ده دفن خلاص کیدی که اعلانه اعلانوال نو چلم دیده و بولایتونو پایل سر سرخم نید دلی که میسون پاره خندو نووز چه دی دلتا ده براحل بش پرکلی مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک له دغه تشویش او اندېښنو نه راووځي او بلخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده چې کله پروسې و درول شي په دې کې ستونزې پیښیږي، خنډونه هم رامنځته کیږي، مغرضین هم په کې لاس وکړي، شک تردید هم زیاتېږي او کېدای شي په پایلو باندې ډېر بد تاثیر هم ولري. نو کله چې پروسه باید مخته لاړه شي
د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشیدو. دوستانو به هم د همدې انتخاباتو پر مسله تمکیز رو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو حقوق پوهان په انتخاباتي مسایلو کې د ملي یووالي حکومت له لوري له دولتي امکاناتو کار اخیستنه د قانون خلاف چاره بولي. په جمهور ریاست کې د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د ټاکنیز ټیم له ناستې یوه ورځ وروسته تېر شپه د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې د خپلې ټاکنیزې ډلې له رهبرۍ سره ناسته درلوده. دولت جوړونکی ټاکنیز ټیم په ارګ کې هر ډول انتخاباتي غونډه ردوي، خو د دې ډول انځورونه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي دي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي هغوی په سپیدار ماڼۍ کې د دې غونډې په ترسره کولو غوښتل چې په حکومت کې خپله ونډه وشي. بیا هم فیروزه عزیزي په دې اړه بل راپور لري.
د ولسمشر نومان عبدالله عبدالله چې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم دی، تېره شپه د خپل ټاکنیز ټیم پریکړه د اجرایه ریاست له مقر سپیدار ماڼۍ نه چې یوه حکومتي اداره ده اعلان کړه. ښاغلی عبدالله د پریکړې په دې ناسته کې خپله ټاکنیزه ډله رابللې وه او هغوی ته یې د شپې ډوډۍ هم ورکړه. نوموړي له دغې ناستې وروسته له خپلې ټاکنیزې ډلې یعنی ثبات او همپالنې له پلویانو وغوښتل چې د یکشنبې له ورځې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته اجازه ورکړي چې په پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي فضل احمد منوي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په اجرایه ریاست کې د دې ناستې په ترسره کولو سره وغوښتل دا وښیي چې هم په حکومت کې وانډ لري.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم
موږ یو ځل لپاره وغوښتل چې په اجرایه ریاست کې ناسته وکړو تر څو خو چې لا هم موږ د حکومت یو برخه یو، او همدا لامل دی چې موږ غواړو تر هغه چې زموږ غوښتنې نه وي منل شوی او تر هغه چې زموږ پر مخ په بشپړ ډول دروازې نه وي پرانستل شوی موږ د ټاکنو له پروسې سره مل یو، او هر کله چې ټول دروازې وتړل شي طبیعي دی چې موږ به یو پریکړه وکړو.
افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ ټول نوماندان په دولتي ادارو کې د داشان ناستو جوړولو ته لاسرسی نه لري، هغه نوماندان چې په حکومت کې دي باید په دولتي ادارو کې د انتخاباتو ناستو جوړولو نه ډډه وکړي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د داشان ناستو جوړول په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند او د لوبې خلاف چاره ده.
اصول هم د حکم کې چې باید دغه ټول منابع او سرچینې یو شان وي ټول نوماندان لپاره، نو دلته د بس باید خپل نوماندان ته وزیر روښانه وي او داسې ګټه له مسلې څخه پورته نه کړي چې بیا هم اساسات رامنځته کړي، هم تبعیض او هم په عین حال کې بدون نیوکه چې دوی له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ویاند زبیر حبیبزاده هم وایي هغه نوماندان چې په حکومت کې دي د دوی لخوا له دولتي ځایونو استفاده د نورو نوماندانو حق تلفي ده. د نوموړي په خبره د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان باید د لوبې قاعده په نظر کې ونیسي. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې د انتخاباتو د نوماندانو پر ضد ګټه له دولتي سرچینو کار اخیستل معنی دي. د دغه قانون د لسمې مادې د دوهم بند له مخې یو مشخص کاندید په ګټه یا ضرر د هر ډول شتمنیو، تسهیلاتو او دولتي سرچینو کارول معنی دي. له عامه او دولتي سرچینو او تسهیلاتو څخه برابر ګټه اخیستنه د دې قانون د احکامو له مخې له دې حکم څخه مستثنا دي. خو اوس چې د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو ورځې تیرې شوې، آیا په دولتي ادارو کې انتخاباتي ناستې جوړول لا هم د قانون خلاف چاره ده؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي په دولتي ادارو کې هر ډول انتخاباتي ناستې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان پورې د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې خلاف عمل دی.
تدویر هم چې جلسات به عادلانه بودن و شفافیت انتخابات
د دغه شان ناستو ترسره کول عادلانه او رڼو انتخابات ته ذهن رسوي. نوماندان باید د لوړې تر مراسم پورې له دا شان غونډو جوړولو مخنیوی وکړي.
از هم چو جلسات خودداری بکنه.
عبدالله عبدالله یوازینه حکومتي چارواکی نه دی چې د خپل انتخاباتي ډلې ناستې په سپیدار ماڼۍ یعنی یوې حکومتي اداره کې جوړه کړې و. تر دې مخکې ولسمشر او ولسمشري ټاکنو ته نوماند محمد اشرف غني هم د ولسمشري ماڼۍ په سلامخانه کې د خپل دویم راستیال انتخاباتي پلویانو سره ناسته کړې و. د دې ناستې ترڅنګ محمد اشرف غني سره د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امر الله صالح هم په ځینو حکومتي ناستو او سفرونو کې دل شوای دی. خو د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې غړی داوود سلطان زوی وایي ښاغلی غنی د هیواد د ولسمشر په توګه حق لري چې له سیاستوالو سره وګوري. د ښاغلی سلطان زوی په خبره محمد اشرف غنی تر دې دمه د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې هیڅ یو ناسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نه ده ترسره کړې. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راديو لوونه تروو.
ازادي راديو خبرونه د سهار لو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ صفه ادولس شپږنیو د فم پر سله شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلای سي. اوس په ورسو کندهار ولایت د جګړو او نامنې ول کابل کندهار ته د اتل سو ولایتونو لزره به ځای سوی کورنۍ ورغلی دي. دغه به ځای سوی کورنۍ وای تر اوسه سره مرسته نه د سوی او د جمیره تک ته سخت اندیشمندي. په عین وخت کې د کندهار ځای چارواکي وای چې ممکن د به ځای سوی کورنۍ شمیر تر دې هم لوړ وي چې دوی د لاسنیوي لپاره د مرستندوی بنسټونو سره ګډ کار پیل کړی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
سخت جګړو او نامنوی د هیواد اتلس ولایتونو د یو شمیر سیمو اوسیدونکو اړتیا چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي. عبدالغفور هم یو له دوو خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سخت جګړو اړکړي چې یو میاشت مخکې خپل سیمه پریږدي او د خپل کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچاري له کبله د کندهار په شپږمه ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تیروي.
تش زامره رسولې د غزه د الته د خونه وته وګدایلنده خشته ده بارانونه رباني وری دوه شې د خطر د غزه ورته وګرځ تشنه زګر مې د تخته د ولاکه حال رم گزاره نه لرم د ګټ د نه لرم دوه نه لرم چې بیا خو دوه نه لرم چې بیا پښندا کالیم بر را کړی چې دالته بوسمانه زلي دلم چې دا مازور سړی د پښیم مازورم زم د ساعت زم زغه نو کای کچره چې را ټوله کمغه و چوم د ګور ډوډ یغه نګور سره نګور په خو د کو دا ما وکات کو حکومت حکومت یاد مشته یو کومک راکی یاد مشته یو سرپناره کی یو ژوند زمو برابر کی مو که د دوی رعایت او رعایت مو ودی.
زابل روزګان هلمند غزنی فرابات غیساو د غور په ګډون د هیواد لاتلس ولایتونو څخه څه باندې لزره نوري به ځای سوی کورنۍ هم دا محل ستونزو ډک ژوند تیروي او د هوا په خیدو سره د خپل کورنۍ د غړو ژوند تاندیشمندي. د روزګان د گیزابل سوالی څخه د تازه به ځای سوی کورنۍ له جملې څخه دوتنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځین شپې په لوږه او یخ کې تیروي.
په جنگو د شاته د بدروزه د شاته موږ پرارسوي یو په د زاویې دي موږ دغه سرپرست نه لرو چې موږ دنه سړی پرسنو کېسته د کم ځای غلی است کوم خواته زی دا و میاشت اته میاشت موږ دلته پراته یو موږ سړی مونږ نه چې دا ستراز موږ دروازه و چې چې کا کسته ساله ته موږ ژوندګی ده نه ګو دی لرو نه سرپناه لرو نه شلرو نه پات لرو دا خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښبندو درولې دي
دا مالات سورته وګوره چې اسمان مو تل تک دی مزکه مو کراسه ده موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ و میاشت د مسلمانان راغلي پراته دي د ماشان ډوډۍ نه لري د کور زمينه شي نه لري چې دوی تر مزکه پر پرشي کې اواره کې در به در ټکو ټکو دي په والله دغه ته احتیاج قسم په خدای اوس پکر ته ولار دي اکثره
پاینې وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم نه چی دی ولایت لزور څخه زیاتی به ځای سی به کورنۍ ورغلی چې زیاتی بیړنوي بشری مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وایي د به ځای سو کورنۍ د لاسنیوي لپاره لمرستندوی بنسټونو سره د بشری مرستو د ویش پر تکلار کار پیل کړي.
دا افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د ولسوالیو خلک دي چې دلته په کندهار کې میشت دي او مرستو ته جدي اړتیا لري. هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره همداراز کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د 3500 کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو همداراز د نغدي پیسو مرسته چمتو کړو. خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر تېرې بریده پورې کوم ټارګېټ چې موږ ټاکلی وو هغه ته لاسرسی ولرو.
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا هم په سویل سیمو کې د بې ځای کېدونکو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجلي مرستې برابرې کړي.
د افغانستان د حج لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایي کېږي. په همدې اړه د افغانستان د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیرانو نن یو تړون لاسلیک کړ. روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو نن شنبه د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د بریښنایي کېدو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړه لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په برېښنې کې دو سره به د حاجیانو نوم لیکنه او نورې اداري چارې په آنلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه،
د حج پروسی برېښنه کېدل، شفافیت او په دې برخه کې د اسانتیاو رامنځته کېدل به له موږ سره مرسته وکړي چې هم عدالت پلی شي او هم حاجیان صاحبان د یو کوچني کار لپاره ادارې ته مراجعه ونه کړي. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په برېښنه کې دو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلی کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنې کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبدالله وای
ډېر جنجالي به وي، سړی به ډېر زیات ځورېد. یعنی درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو سپتنام پسې، مونږ ته به ویل که اوس سپتنام ونه کوئ نو بیا به یو کال صبر کوئ. یعنی دومره وځورېدو دغه درې ورځې چې جون تر ټولو ستړې ورځې وي. خوښۍ زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکي شو، یعنی یو سړی کولی شي له کور هم سپتنام وکړي. مونږ ډېر خوشحاله یو.
هغه ډېر مشکلات لرل، ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس را روانېده، کرابې لګول، هلته بازار کې به خړله زه بوتنو معلوم یو سړی نه پښتنه کول، هغه به یو ځته ولې قابل بل ځته ټوله ورځ بل ته تیر کړ. نو دا ډیر یو اسانتیا رالی.
د دولتي دارو د چارو برېښنې کېدل د مخابراتو وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي. مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برېښنې شوي او په ځینو یې کار روان دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د منځنۍ آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. اسمه سروند د موضوع تعقیب کړی دا او دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. سروند صاحب خبرونه تشه راغلی. دا راته وایي چې دا سیمه په ټوله کې څه اهمیت لري او د دې نوې لانسوې ستراتیژي جزئیات څه دي؟
ډېره مننه فریبا جانې. دا سیمه له طبیعي سرچینو مالاماله ده. ډېر طبیعي سرچینې خصوصا ګاز او تیل لري، خصوصا بیا قزاقستان او ترکمنستان په دوی کې ډېرې طبیعي سرچینې لري. او له بلې خوا په دې سیمه کې روسیا او چین هڅه کوي چې سیالي له یو بل سره وکړي، دواړه رقابت کوي چې د منځنۍ آسیا په تیلو او ګازو زیاته پانګونه وکړي او ډېر ځان ته جلب کړي. او د افغانستان له لوري وسلوال هم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. دا هم یو پوینټ دی، یو اړخ دی دې موضوع چې اهمیت یې ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلیو بیردی سره وکتل، وویل چې سږ کال واشنگټن د منځنۍ آسیا له پنځو هیوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک تعلقات زیات کړي دي. د امریکا یوه پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له څلورو کلونو د لومړي ځل لپاره قزاقستان ته سفر وکړ. وبخشی قرغیزستان ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیویوف کوربه وو او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ آسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅه کوي له افغانستانه چې د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو یعنی تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تاجکستان تر ټولو کمزوره اقتصاد لري او تیلو غازم نه لري د ترکمنستان او د نورو په شان، خو د دې هیواد اهمیت بیا پدې کې لري چې له چین سره نږدې دی او له افغانستان سره د ترکمنستان او ازبکستان په شان پوله لري او د پاکستان ته هم نږدې دی.
بله، ډېره مننه کوم اسمت سره دوستانو. د منځنۍ آسیا لپاره مو د امریکا د ولسمشر لخوا د نوې لانسوي ستراتیژي په اړه جزئیات واورېدل. او په دې سره په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا له اجمل اند څخه د مهمو خبرونو سره ټکیارو.
د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ایز اردو د نهه تنو سرتیرو د وژل کېدو په خلا کړی. د دفاع وزارت ویان فواد امان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د تلفاتو هغه شمیرې رد کړې چې د مخه تر دې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي و چې د دیرشو په شاوخوا کې سیمه ایز اردو سرتیري دغلته د خپلو مرشل شریکو لخوا چې نفوذي کسان ګڼل شوي وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې د خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان له لوی درستی جنرال قمر جاوید واجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه یې هغوی ته معلومات ورکړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفتر مالی معتمد لطف الله حلیمي نن سهار د خپل کار په دفتر کې په ډزو وشل شوی. دا سبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سوونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لاریون وکړو. د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت غوښتنه وکړه. شمالي کوریا د شنبې په ورځ ویل دوی د سوهي د اوږده واټن ویشتونکي توغندیو په ساحه کې و بل مهمه ازموینه په بریالیتوب ترسره کړې ده. دا څرګندونه ده چې دغه ازموینه د څه شي ده. د هسپانیا په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت وغځېد. د اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ یو سل شپږ نوي هیوادونو استازي په مادرید کې په دې اړه بحث کوي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله بې وزلو هیوادونو تداوختو زیانونو مخه څنګه ونیسي. او د ولسمشر ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نور راپورونو او خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولې، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، له خاطر پردې څخه د افغانستان سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مویتای نړیوال لوب په دوام کې افغان لوبغاړو خپل دوه ازبکستانی سیالان مات کړ. د غلوبې چې د افغانستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان په قربتوب جوړ شوې د روان مریض کال د قوس لشلمې څخه تر درويشتم پورې دوام کوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د رسنوي برخې مسول مجيب قرزاده نن ازادي رادیو ته وویل جواد کریمی او ابراهیم هزاره هغه دوه افغان لوبغاړي دي چې خپل ازبکستانی سیالان یې مات کړ. د خاغلی قرزاده په خبره دي دوه افغان لوبغاړو په دې بریا سره د دې لوبو پایلو بوته لار ومونده. هیره دنیو چې په دې نړیوالو سیالیو کې افغانستان څخه پنځه لوبغاړي ګډون لري. د احمد شاه عبدالي د څلور ورځنیو لوبو په لړ کې یو ویشتمه لوبه چې د مس عینک او بند امیر لوبو ترمنځ به نتیجه پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د یو ویشتمې لوبې په چاپ د مس عینک لوبډله وګټلو د توپوهنې پریکړه یې وکړه. د ښاغلي هوتک په خبره مس عینک په خپل لومړۍ پاڼې کې 206 اتیا منډې ترسره او مقابل لوبډلې بیا 209 منډې وکړې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک وایي د دې لوبو هدف د کورنۍ کرکټ وده او د غوره لوبغاړو پیژندل. دغه سیالۍ چې 14 ورځې وړاندې پیل شوې 12 ورځې به نور هم دوام وکړي. او د امریکا د فوټبال د چلسی لوبډلې لوبغاړی کریستین پولسیچ د خپل هیواد د 2019 کال غوره لوبغاړی وټاکل شو. په امریکا کې د لوبغاړو غوراوی به د هر کال په پای کې ترسره کیږي. دغه جایزه هغه لوبغاړو ته ورکول کیږي چې د امریکا د فوټبال په ملي ټیم کې د تیر یو کال راهیسې خلوب او لاسته راوړنې درلودلې وي. دا دویم ځل دی چې کریستین پولسیچ د امریکا د فوټبال غوره جایزه ترلاسه کوي.
او سم دوونیس پروگرامونه حقیقت صدې بلمړې و او روچې پدې کې د دیونه په خبرونه کې د معلولینو او شهدا او د ورساو پر ستونزو ژغیدلې او ورپسې تاندې څنګه مهروي
حقیقت صدې
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه زه نسیم شفق یم او د شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانه ایدا سره په دې بحث کې ده اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د مالولینو وضعیت څنګه دی او د غرس د شهداو او د ورسو
انتي رضایت مننه په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او مالولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر خدي خو تر یو حد پورې موږ تلاش کړی دی چې دی وضعیت بدلون راوړو یا تغییر به ورکو د خپل حساب کوو ځکه زموږ ادارې موس بیل شوې دي او ځینې برنامه او پالیسیګان موږ لرو چې دغه برنامه زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي
یو موضوع هغه ده چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي آیا تاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کاروانی د قوانینو د اصلاح په برخه کې او تعدیل برخه کې برنامه لري عملی کړم ده کنه
بالکل ریفورم زمونږ هم اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږ غوښته اولنۍ سرخط یا ډډلاین ده چې مونږ خپل هغه ټول برنامه چې دي د تطبیق کولو په حق کې مونږ ډیر هلې ځلې کړې دي اولنۍ مسله ده چې مونږ غواړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو هغه ستونزې او مشکلات چې موجوده هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو ځکه سهولت رامنځته شي بل دا چې کوم کارونه چې په خاطر ته شي ویری هغه ستونزې چې موجوده هغه به مرفوع کو یا رفع کو ځینې نور مسلې دي
په ډیرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانی بحث کیږي استاس په وزارت کې د موضوع څه ده هدف مې د وزارت څخه نیواز ده نه د شتاس د وزارت په چوکاټ کې نه ټول افغانستان کې ولایتونه کې هم تاسو برخې لري او ادارې لري
بالکل ټول برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې ځکه شهدا او ملین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او ملین یوازنه کابل نه ده یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرح کوو ټول افغانستان د پاره ده یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرح کړی دي پالیسیګان دي یا برنامه دي هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علنی کار کوو اوس د دې لپاره چې وخت ځای نشي مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس دقو یا شل دقو زه دغه کار ټول خلاصي کی یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لنډ شي دي زموږ رئیس عامر مامور مدیر زخپل ټول په مغه یو تالار کې کار کوو مراجعین چې راځي ارایزه اختل کیږي کار په شل دقو نه خونځي یعنی پروسس کوته شي دي عین مسلې موږ په ولایت کې اگر چې زموږ ادارې اوس بیل شي دي په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي زموږ تشکیل دي وړو کې شي دي یعنی په خوانی کسان چې اوس کوم موینیت اوس وزارت شي دي او ځینې کسان هم د غزینه یعنی زموږ درې سلور بخش دي درې او سلور کس پاتې دي بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو البته موږ بل مقصد استخدام کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي یعنی ورسوتش رسیدګي وشي زموږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زموږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي راهنمایي کوي او کارونه مختور
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغوی وایي چې موږ مجبور یو آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره اقدام شوه
بالکل موږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو موږ د 15 وزارتونو سره تفاهم نامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسولیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شورا او معلولین نشو کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي. یعنی هر یو بخش چې خپل مسولیت واخلي، همدغه مسلې چې اوس تاسو کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي. که صحت عامه صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د امو تحصیل لپاره همدست شریابی یا انکشاف دهات که سهولتی ایجاد وکی، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداری د استخدام مسئله یا کاریابی مسئله چه تاسو ویل تا په قانون که مونږ را وریده چه معلولین دپاره سمره زهمیه باور کی او دوغای اغا توانایی و استعداد به نظر او کم تخفیف چه دوی تبر کول کی کم فیصدی بوی چه دوی استخدام وشی اغا ده کسان دپاره ده چه دوی درس ولید یا تحصیل لری، نور اغا کسان چه درس نلری یا تحصیل ندی کری دوی دپاره چه آزاد پی شغل لری یعنی حرفه لری دوی دپاره مونږ یو بخش لرو چه آموزش حرفه ده. البته مونږ یو میاشت مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامې زمون کلاس شو چې تقریبا دلته سلور سو معلولین د پاره چې دوی حرفه زده کړی وي او تولکیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان د پاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی لیندوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترنینګ یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا کړي.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي؟ د ماشو
په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دی معلولین و مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خدا گرفتن طول فلماشون اخیستی دی او دو شهده ها چون پدوستی پک دوی تا تنخواه ورگو یا نظامی برخدی چه اقوی مستقیم نخبل طول تنخواهگان اخیستی دی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی مونگ رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سر مونگ خبری کردی دوی مونگ سرجمنی کردی چه در قوس پوری مونگ انشالله مونگ تا با بودجی ورکه ویزه که دا تیر کالونو مسئولیت پا مونگ نوازه که از مونگ یو کالی کیگی دا پخوانی استونزی هم مونگ تلاش که و داز مونگ مسئولیتی اتا رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره طول سره مونگ به تماس که پیشنهادون مونگ لگیلی دی چه هر سم را زر کیگی مونگ دا پیسی کم چه دوی تنخواگانی دی مونگ تا پیسی یا بودجی را کی او مونگ دوی تا ببرکو.
د خیالی معلولین پاره هم کله کله خبری کیږي از این خلک مطرح کی یا کله کله پرسنوی کی مطرح کیږي، آیا مون خیالی معلول لرو کلرو پسش میر کی چیرته آیا سیړنم کړي برسیم کړي کنه؟
نه خیر، د معلولینو په برخه کې اصلا معلول خیالی معلول نشته، ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده البته راجی کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي، کیدای شي په تثبیت درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرند معلولیت لري یو کس 40% یو کس 50 یو کس هم 80 تاکه که شاید تفاوت راسی حال دار چه دوایی چه یو کس حس استانه معلول نشته دستونزه بلکل ده معلولیت به برخه که زده بیخی ردوام اصلا دست صبح نشته چه معلول نوی او در تخیالی کار تخسته لوی
ده تاسو ده تشکیل لویدو سره یعنی کلا چه ده موینیت پا وزارت باندی بدل سه ستاسو پا کارونو که خوال رغل کنه ده یو او بل آیا لازم بودیجه چه تاسو تا پا کار ده لره کلا هم مشکل لره بودی برخه که
کلا چه زمونگ داره ده غشیوی دی بیلچیوی دی اغا تشکیل چه مونگ ضرورت لره درو زمون ته ورکر شوی نه دی یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو موینیت زمونږ اوس نوې جوړ شوی دی نظامی موینیت د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته هغه په خوانی تشکیل چې موینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی دا زنوایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه نوې سرکار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سرکار شوی دی خو مونږ دا بسنده نه منو یعنی دا کارونه مونږ په دې تکانه کوم چې دومره بستینه اوس مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ استیپ کې مونږ قرار لرو باید ډیر هلې ځلې وکړو تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته به ځان ورسو. یو مسله او کوم بودیجه چې مونږ پیشنهاد کړی متاسفانه وزارت مالی مونږ 28 میلیارډ پیشنهاد کړی وو مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دی تاسو دا تفاوت وګورئ مونږ د تیر کال درې سلور کال مخکې مونږ قرضداریان پاتې دي شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي متاسفانه مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دی تر څو چې دولت مونږ ته بودیجه ورنکړي زمونږ هغه خدمات کوم خدمات چې مونږ رایه کوو، یعنی اولنۍ مرحله اولنۍ استپ چې هغه حقوق دي یا ماش دي مونږ چې ورنکرو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې زره ډیر زیات کړی دي دستور دی د پاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربت مراجع نه مونږ کومک غوښتل دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي. ځونی نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي یوازې د دولت بودیجی یا پیسې نه دي، نور علی زری مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي. بیا هم پدې تکانه کوو زما تقاضا داده چې د بودیجی په حق له مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهدا او د ورثه او د بزدکړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده ورسه شهده. البته دوی مکاتب تزی درسوی کلا چه ده مکتب نفارغ شی ده لسانس مسئله بورسیه دلتا مون یو بخش لرو بیزیستی بخش زمون داده چه مون ده تسهیلات عالی سرم تفاهم نامه امضا کرده کلا چه بورسیه رازی اهوی دو شهده و ملین ده پاره اختصاصی بورسیه مون تا سهمیه ورکوی برانه ایوادونو تا مثلا هندوستان تا سرکل مون تقریبا اتیا ده ملولین و شهده و ورسه تا مون بورسی ورکل چې دوی تللی دي درس او سندستان کې درس وی دا او دلته په داخل کې نور پنتونونو سره مونږ تفاهمنامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کور مو ودان.
اینا کوم تشکر تاسو نم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ د هغه ځوان په اړه غږیږو چې سترګې یې څه نه ویني خو د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي او اوس په یوه دفتر کې کار کوي. دا ځوان چې الیاس امید نومیږي ترې وابورو چې له لاسته راوړنو ډک مزل یې څنګه کړی.
پستی او بلندیو که در زندگی مرا خو میداد ما او را میگفتم خیر است ای حل میشه و آدم پیش میره.
د ده په اړه یې همکاران او خپلوان څه وایي؟
تحصیل جدید ما فکرش آزاد بود، حوصله‌ای که دارم و شخصیت که داره خوشم آمد.
دو لسانس دارن و ماستریشان واقعا مرا حیرت زده ساختن.
او هغوی چې معلولیت لري څه ډول د الیاس امید په څیر خپل راتلونکی جوړولی شي؟
د دوی سره مرسته وسی او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
ډیر داسې ځوانان هم شته چې د امکاناتو د درلودلو ترڅنګ د پرمختګ لپاره هڅینه کوي او سل او زر بهانې لټوي چې خپل حالت پرې توجیه کړي. خو ترڅنګ بیا داسې ځوانان هم شته چې د زرګونو ستونزو له موجودیت سره بیا هم نه تسلیمیږي او د پرمختګ لپاره خواري کوي. دا دې ځوانانو له ډلې یو هم الیاس امید دی چې دواړه سترګې یې دید نه لري خو د ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې کړي او اوس په یوه دفتر کې کار کوي. امیدواری د افغانستان اوږدې جګړې د سترګو دې ترې واخیست. خدای هم داسې کینه نست او د ټولو ستونزو باوجود هم خوانځای پیل کړ.
ما بینایی چشمای خدا د اثر جنگای افغانستان
په 1992 کال کې چې لدی 1901 هجری شمسی کال سره سمون لري ما په افغانستان کې د جګړو له امله د سترګو دید له لاسه ورکړ. خو له هغه وروسته په ما کې یو قوت او اراده پیدا شو چې زه باید هڅه وکړم، زحمت وباسم او د ټولنې له نورو خلکو سره ځان برابر کړم. هم دې ته په کتو سره مې په پاکستان کې مکتب پیل کړ او وروسته افغانستان ته راغلم چې دوه کاله مې د حبیبیه په لیسه کې په سامي ډول امتحان ورکړ او له یاد خوندې څخه مې د 12م ټولګي شهادت نامه ترلاسه کړه.
د معلولو کسانو په ځانګړې توګه د هغوی په اړه چې د سترګو دید نه لري یو ټولنیز باور دا دی چې دوی زده کړې نشي کولی او آرام دي د کوټې په کونج کې کینی. خو الیاس امید وایي د لټولو ستونزو سره ثابته کړه چې معلول کسان هم درس ویلای شي او هم پرمختګ کولای شي.
وخت کې ما در یک جامعه مثل افغانستان معلول میشیم،
کله چې موږ د افغانستان غوندې په وټولنه کې معلولیږو د دویم او دریم لاس خلکو په څیر راته قتل کیږي. حتی کورنۍ می باور نه درلود چې زه به درس وایم. زه چې به خوندې تتلم استادانو به هم راته ویل چې ته نشې کولای درس وایې. دا چې ته نابینای موږ ستاسو لپاره درسي مواد نه لرو. البته دا خبرې ما تاسو ته په خړه ول وکړې. هغوی به زه ډیر توهینولم او نه پوهیدل چې څه وایي. ما به ورته ویل چې تاسو یو میاشت ما د زده کوونکي په توګه ومني، کز دمې نشو بیا درس نه وایم.
اگر ما درس ته پیش بردن نتونستم باز ما دیگه نمیخوانم.
الیاس امید وایي د ښوونځي تر څنګ انګلیسي هم زده کړې وه او دې ژبې مرسته ورسره وکړه چې کار ورته پیدا شي او د لیسانس تر څنګ ماسټري هم وکړي.
با نهادهای مثل CRS یعنی بایستی مترجم
له مختلفو بنسټونو لکه CRS سره می دژباړن په توګه کار کاوه. بیا په یو بل موسسه کې د پروژې مدیر وم او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د خوونې او روزنې څنګ د مرستيال په توګه می هم کار کړی دی. ورسته د سکالرشپ لارې کاناډا ته لاړم. لومړی لیسانس می هلته په ټولن پوهنه او قانون کې اخیستای، دویم لیسانس می په خوونه او روزنه کې اخیستای، او د هغه ځای یو برحاله خون کيم چې اسناد په ټوله دنیا کې چلیږي. ورپسې مې ماستری د عامه ادارې د پالیسۍ په برخه کې کړې ده.
د الیاس امید میرمن رخشانه وایي د ژوند ملګری یو با شخصیت کسته او د یل معلولیت سره ستونزه نه لري.
تحصیل جدید ما فکر شازاد بود، حوصله که دارم و
تحصیل آزاد فکر حوصله او شخصیت میه چې وکوت خوښ میشو. ښه انسان دی، ترې خوشحاله یم او راته ګران دی. داسې نه ده که څوک دید نه لري هغه ژوند نشي کولی، هغوی هم کولی شي ډیر ښه ژوند وکړي. الیاس امید له ما سره د یوه ملګري غوندې ډیره ښه رویه کوي او معلولیت یې په ما هیڅ تاثیر نه لري او نه کوم مشکل ورسره لرم.
هیڅ تاثیر نه لري نه مشکل نه لرم لري معلولیت.
دا الیاس امید همکار زیبا حیدری وایي نوموړی د نورو روغو کسانو په څیر خپل کار په ډیر ښه ډول کوي.
امو وظایف که به ما داده میشد برای
هغه د وظایف لایحه چې موږ تسپارل کیدی الیاس ته هم ورکول کیدی. په هغه وخت کې بچی موږ کار کاوه، الیاس به هم کار کاوه او تر موږ به یې په ښه ډول کاوه. موږ ټول همکاران په الیاس ویاړو او په دفتر کې د موجودیت ټول همکارانو ته د انګیزې وایسته.
ایجاد انګیزه به تمام همکارای مو میشد.
دا ښاغلی امید یو بل همکاره سوریا قدری وایي کله چې امید ولید د هغه وړتیاو ته په کتو سره حیرانه شوه. نوموړي زیاتوي د امید تر لیدلو مخکې دا سوچ نه کاوه یو کس چې د سترګو دید به نه لري دومره پرمختللی دی وي چې آن ماسټري هم کړی وي.
امید صاحب از وقتی که به دفتر اومدن
لکم وقت رئیس چې امید صاحب دفتر ته راغله د ارادي او انګیزه درلودونکو انسان دی. د ډیر هڅه کوي چې ځان او د ځان په څیر نورو کسانو ته کاری فرصتونه برابر کړي او هغوی چې اړتیا لري مرسته ورسره کوي. یعنی دا خبره ډیره کوي چې تاسو باید لوړې زده کړې وکړي او لاسته راوړنې باید ولرئ. امید صاحب په اولایقه کس دی او موږ ډیر څه ترې زده کړي. ما مخکې فکر نه کوو یو کس چې معلولیت ولري هغه دې په دفتر کې کار وکړي، خو کله چې امید راغی انګلیسي یې ډېره ښه زده وه او چې د دوی د لسانس او ماسترۍ خبره شوم او واقعا حیرانه شوم.
الیاس امید ډېرو هغو ځوانانو ته د لارې یو څراغ کیدلی شي چې د روغ وجود او امکاناتو باوجود هم د ځان کورنۍ او ټولنې لپاره څه نه کوي. امید نورو ځوانانو ته وایي چې د ده په څېر هڅې دې وکړي او یو ځای ته دې ځان ورسوي.
که آدم باید تلاش کنه، زحمت بکشه، هدفمند باشه.
طبعا انسان باید هڅه وکړي، زحمت وباسي او هدفمند وي. افغان ځوانانو ته زما مشوره داده چې بیکاری، خراب اقتصاد او نور مشکلات دې نه بهانه کوي. ستونزې ما هم ډېرې ولیدې خو هیڅ کله ناهیله نه شوم. له هغو لوړو ژورو سره چې مخکې دلم ویل به مې چې خیر دا ستونزې حل کیږي او زه مخکې تلای شم، خو اوس ځوانان دې خبرو ته نه ګوري. کله چې و هدف ته په رسیدو کې له ستونزو سره مخ کیږي همالته درېږي، مخکې نه ځي او ډېر ژر تسلیمیږي. خو دوی باید ونه درېږي. ځوانان هر کار کولی شي په دې شرط چې ځان وپیژني،
به شرط ای که آدم خود را بشناسه.
روانم حاصله می دلوی دلی پاس دلی روانم حاصله می دلوی دلی پاس دلی.
هغه ځوانان چې څه نه ویني له کومو ستونزو سره مخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د بشري حقونو له یو فعال فخرالدین فایز سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
هغه کسان چې د نابینای له معلولیت سره مخ دي له کوم ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې دوی
دقیقا نابینایان هم خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي هم په اجتماع کې هم په ټولنه کې بل چالش دوی لري د استخدام په اړه د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا حتی کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي او همدارنګه بانکونو کې د معلولینو دپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي معلولینو ته دغه حق خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري طبعا معلولین ستونزې لري ولی حمایت د معلولینو څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دي چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونه ته تبارز ورکي
څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي
بالکل خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون له تصویب نه وروسته په دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کړي پخا خلق داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري معلولین به ظرفیت نه لري معلولین محتاج بشر اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي یعنې د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده معلولیت ناتوانی نه دی نابینایی خپله ناتوانی نه دی نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی د یو انسان په سترګو وګوري د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي او دولت څنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته هر ډول اسانتیا د برابرولو زمينه چمتو کی باید دولت معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنوانسیون دوی ته ورکړی دي هغه فرصتونه باید برابر کی
یو بل مسله زده کړو دا یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي غوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمينه نه ده برابره څه باید وشي چې دوی هم وکولای شي تعلیم وکړي
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم سته په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب اما په کافي اندازه نست زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایی لري د دوی سره مرسته وسی او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي
د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی په دغه قانون کې نه د دوی لپاره د کوم مسایلو خبره شوی دی یعنی د کوم حقونو خبره شوی دی
په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي نو باید موټر ودروي او هغه معلول راهنمایي کې تر څو چې سرک نه تیر شي بیا نو موټروان کولای شي چې د سرک نه عبور وکړي دویم تاکید دا دی چې مثال په ډول هغه کسان چې پیاده زی او په پښو زی دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره وژه په وژه یو معلول روان دي نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر شي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي نو د عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګوراته کې د دوی سره کومک
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو اوریده تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم
لاس کې شخوي د مستي توکم اور وی زنا پیدا کې شخوي د مستي توکم هر نر کې ځای جام پر کړ هر نر کې ځای جام پر کړ هر ګل ګټي یا کسو هر پان کومار ده هر ګلاب مشرب شتار مستو سر لای نه پتر لے لے دادا بہت سب کو بدا ہر پان خمار دا ہر گلاب شدا بے شدا رمان تو پتر لے پخل وتا کے خاموش ہو کا شور رے سینے پخل وتا کے خاموش ہو کا شور رے تیرے پم پکے رہے دے آشا وانے پیا دے سو تیرے پم پکے رہے دے آشا وانے پیا دادم 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 ہر لائے دے دادم اور بھی سدا پیچاس کے شخوی دم سے تو کم شخوی دم سے تو کم ہر نر کس کا یہ جام پر کھڑ ہر نر کس کا یہ جام پر کھڑ ہر گل گٹی یا کسو ہر پان کمار دھر ہر گلاب مشرب شو تارا مست پتر لے دے